وروسته لږ اته دېرش کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. د امریکا د دفاع وزیر وایي که څه هم پرون د بغداد په شامیشتو سیمو کې موټر بم حملو دېرش کسان ووژل، خو د عراق امنیتي ځواکونه لا هم پر بغداد بشپړ کنټرول لري. استرالیا تایید کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جی منفی شل یا د نړۍ د لوی اقتصادي قدرتونو په سرمشریزه کې چې بله میاشت جوړیږي ګډون وکړي. او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مهم استازي نن په قاهره کې په یو کنفرانس کې راغونډیږي.
محترم اوردونکو، پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د مالیې وزارت مسؤلین وایي چې مالیاتي عواید یې په سلو کې 50% کم شوي دي. د مالیې وزارت د ګمرکونو مرستیال ګل مقصود ثابت ازادي راډیو ته وویل چې په یوه کال کې د ګمرکونو عواید 1.8 میلیارد افغانۍ اټکل شوي، خو د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډو له امله 50% کم شوي دي. ښاغلی ثابت هیله مندي وښوده چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو او له امریکا سره د امنیتي سند په لاسلیک کولو سره به دغه وزارت مالیاتي عواید چې د هیواد په اقتصادي وضعیت نیغ په نیغ اغیز لري لوړ شي. د غور ولایت اوسیدونکي د دې ولایت په مرکز چغچران کې د سیاسنګ په نامه د اوبو د کانال د جوړېدو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د غور څخه د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د اوسیدونکو څخه په نقل کول وایي د سیاسنګ د اوبو کانال چې یو میاشت مخکې کار بشپړ شوی ګټې اخیستنې ته سپارل شوی نه دی. اخوا د غور ولایت د اوبو رسولو د ریاست مشر محمد امین وکیل دانمنی اوای چې د سیاسن کانال د خانانونو له نورمونو سره سم جوړ شوی او ډیر ژر به ترې ګټه واخیستل شي. د نوموړي په خبره دغه کانال چې 19 کیلومتره اوږدوالی لري کولای شي زر جریبه ځمکه خړوب کړي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اضافي موادو بیې. یو بوجی پاکستانی اوړه 1350 افغانۍ، یو بوجی وریجې 2200 افغانۍ، 16 لیتره غوړي 1250 افغانۍ، یو بوجی بوره 1350 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 70 افغانۍ، یو لیټر پیټرول 850 افغانۍ، او یو لیټر ډیزل 3 افغانۍ. او دا هم د بهرنۍ اسعارو بیې د کابل بازارونو کې. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 6 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوره، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستانی کلداری 1520 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنه دی پروگرام تاسو ته هر کله کوم. نن په دې پروگرام کې د ویني کمښت او له دې ناروغي څخه د مخنیوي پر لارو چارو غږیږو. زه نجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب رفیع الله سره د چا تاسو ته معلومات درخړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته د کابل په استودیو کې خرغل استیم. ډاکټر صاحب مننه.
مننه. زما نوم رفیع الله دی، داخله ناروغیو متخصص، او تاسو نه مننه کوم چې د خبرونه کې ماته بلنه راکړه.
ډیر زیاته مننه اوریدونکو په ډیر بخښنې سره چې په کابل کې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله موږ ټلیفوني اړیکې له تاسو سره قطع شوې، او تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. پته یې ده facebook.com/azadiradio. کولای شئ چې په دې ادرس موږ ته خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او موږ به له ډاکټر صاحب نه مستقیمان مطرح کړو چې دوی تاسو مفصل معلومات درکړي. مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، د دې ناروغۍ په اړه به درته یو څه معلومات وړاندې کړم، او له وروسته بیا به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. وینه د انسان د وجود په سلو کې 8 وزن جوړوي. د وجود د وینې اندازه له 3 څخه تر 5 لیټر پورې رسیږي، چې دغه اندازه د انسان د وزن او عمر له مخې په خلکو کې توپیر لري. کله چې د وینې سره کورابیات لکشي یا په بل وینا په وینا کې د وسپنې کاچا ټیټه شي، نو د حالت کم خونی یا د وینې کموالی ویل کیږي. په دغه وخت کې د وینې د سپینو کورابیاتو کاچا چې د میکروبونو په مقابل کې د دفاع دنده لري راټیټیږي. د تنفس کولو پر مهال له هوا سره ګډ اکسیجن د سږو له لارې جذب او وینې ته رسیږي. وروسته نوموړی اکسیجن د وینې د سرو کرویاتو او هیموګلوبینو په مټ د وجود نورو برخو ته رسیږي. که چیرې د یو چا د وجود وینه لږ وي، د وجود نورو برخو ته د ضرورت وړ اکسیجن نه رسیږي، ځکه نو په وجود کې د اکسیجن کمښت د کمخونې ښکارندوی کوي. نو اوس راځو سټډیو ته او له ډاکټر صاحب نه اورو چې د دې تر څنګ نور کوم لاملونه دي چې د وینې په کمښت کې مهم رول لري.
مننه. اول د وینې کمښت یا کمخونی او یا هم په طبي اصطلاح انیمیا شورته وي، دا اول یو تعریف ورکو. تعریف داسې ده چې وایي د وینې د سرو کرویاتو د کتلې کمیدل او یا په بل عبارت د هیموګلوبین کمیدل په وجود کې دا کمخونی دلالت کوي یا د کمخونی صحباس کوي. دوی ته یو رینج یا اندازه ټاکل شوې ده چې معمولا په خزیناو کې د 12.5 ګرام فیصد یا ګرام پر ډیسیلیټر چې کموي، او په نارینهو کې د 10.5 ګرام فیصد یا ډیسیلیټر نه چې کموي دته کمخونی ویل کیږي. خو WHO هم داسې تقسیمات کړي دي چې معمولا د 12.5 نه چې هیموګلوبین کم شي نو دته موږ کمخونی ویلی شو. دا تعریف شو. راغلو هیموګلوبین نن باسو کو. هیموګلوبین یو میتالو پروتین ده، یو نوو پروتین ده چې په RBC کې وي، او د وظیفه د اکسیجن انتقال ده. یعنی مطلب دا ده چې اکسیجن د سګونه د هیموګلوبین په واسطه انساجو ته لیږدول کیږي، او د انساجو نه کاربون ډای اکساید د همدغه هیموګلوبین په واسطه بیرته سګو ته لیږدول کیږي چې د تاریخ نه بیرون ته بهر ته استول کیږي. یعنی دا د هیموګلوبین وظیفه ده. خو کله چې په وجود کې هیموګلوبین کم شي، یعنی مریض په انیمیا اخته شي، نو ادې د سبب مریض اکسیجنیشن یا تیشو هایپوکسیا منځته راځي، یعنی تیشو یا انساجو ته اکسیجن کم رسیږي، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي.
بله ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو پر فیسبوک پهنه ډیرو اوریدونکو خپل سوالونه مطرح کړي. د دې جملې څخه عبدالحی ډاډمن صاحب د چ د ویلې چې د وینې د کمښت لامل څه دی او د مخنیوي لپاره باید کومه لاره غوره شي، نو د دغه ورور په ځواب کې که لږ څه معلومات ورکړي.
په لامل راشو دا به موږ تقسیمات کوو چې کوم اسباب د کمخونی سبب ګرځي. موږ مجموعه دا په درې کټګوري ویشو. یو دا چې خونریزیان یا وینې بهیدنه دا د کمخونی سبب ګرځي، چې خونریزی کېدای شي د تراوما یا د ترزیز یا د زخمی کېدو د وجې نه وي، یا د هضمي سیستم د طریق نه وي، یا به هر طریق نه چې وینه د وجود نه ضایع شي بلاخره سړی په کمخونی مصاب کیږي یا اخته کیږي. دا یو علت شو. دویم علت دا د وینې د تولید کمیدل، یا دریم علت دا ده چې د وینې د تخریب زیاتېدل. یعنی موږ په درې کټګوري ویشل، یا به وینه د وجود نه ضایع کیږي، یا به د وینې تولید په مشکل سره مواجه کیږي چې نه به تولیدیږي، او یا به دا ده چې وینه تولیدیږي خو تخریب یې په وجود کې زیات ده. دا به تخریبیږي، سره کرویات به تخریبیږي. نو دا لامل دی چې تولید کموالی موږ داسې تقسیمولی شو. د بعضو ویټامینو د کموالی د وجې نه، مثلا ویټامین B12، مثلا وسپنې کموالی، په طور د مثال تلاسیمیا دی، بعضې سرطانی امراض دي چې په دو کې وینه تولید په مشکل سره مواجه کیږي. او بل تخریب ده، یعنی وینه تولیدیږي خو تخریب یې ډېر زیات وي. اصلا سره کرویاتو عمر په وجود کې 160 ورځې ده. بعضې امراض دي چې دې وجه نه دغه عمر لنډیږي، و یا دا چې په وجود کې سره کرویات تولیدیږي مګم په تخریب سره مواجه کیږي. مثال ډول موږ یو انتانیا میکروب د ملاریا دا مثلا لشمانیا دا مثلا بعضی جنیټیک امراض دی لیکل سکل سل انیمیا ورته یو ناو دی کم خونی دا نو دا یغ دا لامل دی چې په دې موږ کو بیا په مخنیوی په واره کې به اخره کې موږ تاسو سره بحث ولر.
بله ډیر زیاته مننه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل سوالونه مطرح کړئ facebook.com/azadiradio. په دې کولای شئ چې خپل سوالونه مطرح کړئ او ډاکټر صاحب هم مستقیما تاسو ته ځواب درکړي. نو ډاکټر صاحب، کوم کسان چې د وینې له کمښت سره مخامخ دي په وجود کې کوم تغیرات راځي او نښې نښانې په څه ډول دي؟ که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي په دې برخه کې.
مننه. منګه وجود کې هر مرض چې منځ ترازي د کلینیک لنګانه یا د ارزیابۍ لنګانه منګه یو اعراض لرو چې خپل مریض مونږ ته حکایت کوي او یو علائم لرو چې مونږ د مریض په نزد یا د ناروغ په نزد هغه خپل په خپل سترګو ګورو یا د بعضی معایناتو په ترڅ کې هغه لاس ته راوړو. اعراض چې دي هغه مریضان چې په کم خونې یا د وینې په کموالی اخته کیږي، مونږ تاسو مخکې په باس وکړ چې عمده علت دلتا تیشو هایپوکسیا ده، یعنی وجود ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې وجود ته اکسیجن نه رسیده نو د مختلفو ناخوالو سبب کیدای شي. په دغه مثال مریض یا هغه څوک چې په کمخونی ناروغي اخته وي، دای به زیات خستګي احساس کوي، ستړی به وي، همیشه ګنګس به وي، د زړه ټکان احساس به کوي، بعضی مفصلی عضلی او عظمی یا د اړوکو دردونه به ولري، عدم تحمل د تمرین یا اکسرسایز انټالرنس یعنی کار به نشي کولای، زر به ستړی کیږي. دا یې اراض دي چې دا مریضان به په هغه وي پې مواجه وي.
ډیر زیاته مننه. یو شمېر روغتي کارپوهان وایي د وینې کمښت د زړه درزا یا تپش ډیروي، مغزه او دماغ کمزوري کوي، اندا چې د مرګ لامل هم ګرځي. څه فکر کوئ چې کوم کسان چې د وینې کمښت سره مخامخ دي، آیا د مرګ لامل هم پکې وجود لري یا نه په تداوي سره یې مخنیوي کیدای شي؟
بله، یو خو د وینې کموالی یا کمخونی کیدای شي چې په شکل د مزمن منځته راشي، یعنی ډیر وخت ونیسي، چې په دې صورت کې وجود په معاوضوي شکل باندې ځان عیاروي. بعضی اوقات دا کمخونی ډیره حاده منځته راځي. کله چې کمخونی حاده منځته راغله نو وجود کې هغه ظرفیت د اکسیجن د انتقال کم وي، حتی کیدای شي دا مریضان تیشو هایپوکسیا شي، یعنی وجود اکسیجن کم نه رسیږي، مریض شاک تلر شي، سیستم دی قلبی په مشکلات سره مواجه شي، ادم دی کفایت زړه ورکی او اتا کې دش شي د مرګ لامل هم وګرځي. یعنی هغه کم خونیان شي په هات شکل، او بیا دا موږ سټیجنګ لرو چې په کم درجه کې دا سومره وینه کم ده، سومره د حیاتی ارګانونه د خطر سره مخامخ دي. نو په دې اساس کې دش شي کم خونی د ډیرو کمو یا خفیفو اعراضو سبب گزی، حتی تر شدیده چې شاک یا عدم کفایت دورانی، عدم کفایت زړه او بالاخره د مرګ سبب هم وګرځیدلی شي.
اوه من ډیر زیاته مننه. اوریدونکو، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. د محل ډاکټر صاحب رفیع الله را سره د کابل په سټډیو کې ده او تاسو ته معلومات ورکړي د وینې د کمښت په اړه. نو د ټلیفون اړیکې موږ سره قطع دي. کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل بختري مطرح کړئ او موږ به له ډاکټر صاحب نه دا سوالونه مطرح کوو چې په دغه برخه کې څه د دې لامل کیږي چې یو انسان د وینې له کمښت سره مخامخ کیږي. ډاکټر صاحب، د وینې د کمښت د درملنې په موخه ځینې خلک له کورنیو درملو څخه هم ګټه اخلي، نو لکه شات شودې، مغزیات، له داسې نورو ګټورو شیانو نه، دا به هم کوم تاثیر ولري که نه؟
بله، اصلا د کمخونه یا د وینې کموالی تداوی کې مختلف پرنسپونه وجود لري. اول مونږه کله چې کمخونه تداوی کوو خو مخکې د هغه نه مونږه باید دا تشخیص کو، علت معلوم کړو، او د دې په څنګ کې ناوا یا ټایپ د انیمیا کمخونه مونږه معلوم کړو چې دا د کم ناوا کمخونه نه ده. خوب دا کورنۍ خوړه مثلا ترکاری باب دی، غوښه دی، کشمش دا بعض مسائل چې دی خپل په ترکیب کې وسپنه ولري، ویټامین بی 12 ولري، فولیک اسید ولري، او دا مواد په ترکیب کې ولري، دا خوراک غدي ارزښمند.
مثلا کوم خوراکونه که تاسو
په تر د مثال هغه کسان چې زیات ترکاری باب نه استفاده کوي او غوښه نه خوري، دا کسان معمولا په هغه انیمیاګانو اخته کیږي چې مثلا اوسپنه کمبود وي. د لپاره ویل کیږي چې هغه څوک چې ویجیټیرین وي دوی باید جدي متوجه اوسي چې سپلیمنټل یا اضافي اوسپنه باید استفاده وکړي، ځکه چې هیموګلوبین په ترکیب کې د اوسپنه انسر ډیز یو کلیدي انسر ده، او کله چې دا کم شي مریض په کمخونه اخته کیږي. هغه څوک چې مثلا غوښ خوري، ترکاری باب یا شنه ترکاری دوی نه استفاده کوي، لکه فولیک اسید پکې وي، نو هغه د فولیټ په ډیفیشنسي انیمیا اخته کیږي. نو یو متنوع غذا کېدلی شي چې د کمخونۍ د مخنیوي سبب وګرځي، چې دا د پخوانه مروج ده چې مختلف غذاګانې دي، کشمش دي، مثلا شیدې او بعض مسایل دي. هدف هم دا ده چې د کې هغه مواد چې د کمخونۍ سبب نو او دا خپل اغلری ځان تخپل ارزش لري، او په خوانه چې دا علمی اتمن کوم اغبیزم نه درلوده، خو تجربتان د ثابت کړل چې دا خپل اغلری پکې د مالانه کې رول لري.
بلې ډاکټر صاحب، خوراک تنوع څومره مهمه ده چې دا کسان باید په نظر کې ونیسي؟
او لکه څنګه چې مخکې مونږ یاد کړه چې بعضی کسان دی مطلق یوی غذا ته هغه وی عادت وی هغه نه استفاده کوي، نو دوی امکان لري چې د دې په څنګ چې په کمخونه یخته کیږي، بعضی منرالونه، بعضی ویټامینونه، بعضی هغه ضروری مواد چې وجود ورته اړتیا لري کېدای شي دی هغه په کمبود باندې هم مواجه شي. نو د دې وجه یو متناسب غذا او متنوع غذا کېدای شي د کمخونه سبب وګرځي.
بله ډاکټر صاحب، مرمانو کې د ویني کمښت د رامنځته کېدو تر ډیره عوامل څه کېدای شي؟ په لنډو ټکو کې لږ څه معلومات ورکړي.
او مخکې چې کمخونی یا د ویني کمتیا یا انیمیا تقسیم کړه، موږ په درې بخشو ویشله. یو دا چې خونديزي علت کېدای شي، دوی مو ویل چې تولید به کمی، او بل دا چې تخریب به زیات وي. په خزینه او کې زیاتره موږ غرنج د هیموګلوبین هم چې تعین کړی دا مثلا په خزینه او کې موږ ویل چې کله چې هیموګلوبین د 12.5 نه چې ټیټ وي دا انیمیا ده. په داسې حال کې چې په نارینه او کې 12.5 نه، هدف دا ده چې خزینه په هر میاشت د غسکل د مریضی کې دوی یو مقدار وینه ځای کوي چې د سره دوی وسپنه هم ځای کوي، او معمولا دوی په یا اوناوه د کمخونی چورتا ايرن ډیفیشنسي انیمیا وي، یعنی د اوس پرې د کمواله کمخونی په باندې مواجه کیږي. نو دوی زیاتر باید خپل غذایی رژیم ته ارزښت ورکړي، او دا لګزره متنوع کی ترسو کو کولې چې دا خپل دغه د ضایع شوی اوس پرې چې دوی په میاشت ضایع کوي دغه دوباره یاد کړي، او په کمخونی باندې غنشي اخته نشي.
ډاکټر صاحب، یو شمیر خلک چې د کمخونه په ناروغۍ باندې اخته دي، په ځانګړي ډول د ډوډۍ وروسته د چای او یا قهوې څښل څومره ضرر لري؟ کوم کسان چې د وینې کمښت سره مخامخ دي، اکثره موږ تاسو افغانان د ډوډۍ وروسته چای څښي، او نو دا هم رول لري د وینې په کمښت کې، که لږ څه توضیحات ورکړي په دې برخه کې.
د خوراکي موادو نو تاسو پوښتنه وکړه چې مثلا چای او قهوه او دا بعض شیان د کې سارزش لري. یو تحقیق داسې شوی ده چې موږ کله چې غذا خورو او ډوډۍ خورو نو په د کې دغه چای او قهوه کافین دوی خپله کېدلی شي د اوسپنې د جذب مانع وګرځي. نو ځکه علما هم داسې وایي چې کله چې تاسو غذا خورئ او هغه تاسو ورسره همزمان مثلا چای استفاده کوي دا کېدای شي د اوسپنې او د بعض نورو ضروري موادو جذب نه جلوګیری وکړي. نو دا خپله ارزښت لري د کمخونۍ یا د وینې کموالی په هغه کې تاسوس کې.
نو دا کسان چې یاد قهوې نه چایونه استفاده کوي ساس سپارښتنه ورته څه ده چې باید څه وکړي په دې محل کې؟
سپارښتنه مو خو دا ده چې موږ معمولا حتی بعضې دواګانې چې مریضان ته تجویز کېږي حتی هغه ریکلامونه کې هم چې لیکل شوي دي نو اولین سپارښتنه زموږ دا ده چې دوی مثلا دوا چې خوري د اوبو سره وخوري. هدف دا ده چې چای امکان لري چې د بعض دواګانو د جذب مخنیوي وکړي. همدارنګه کله څوک چې ډوډۍ خوري غذا خوري همزمان د ډوډۍ خوړل سره یا ډیر ژر وروسته ډوډۍ نه دوی د چای او د قهوې د څکلو نه لږ سره مخنیوي وکړي. ځکه چې کله چې موږ غذا صرف کوو خرو د کې هغه مواد چې وجود ورته اړتیا لري او دا باید جذب شي او کېدای شي چې دا د جذب مانع وګرځي. نو بهتره به دا وي چې چای او د ډوډۍ په منځ کې لږ فاصله باید زیاتوي او که موږ استفاده کوو نو د اوبو نه که استفاده وکړو دا بهتره وي.
بلې ډاکټر صاحب، یو پیغام اخلو. اجمل له هلمند یو پیغام لري زمنګ خبرونی ته د پیغام اورو بیا به راځو خبرونی ته.
مرحبا با راځه کندل کا پیژنم ما ډاکټر صاحب پرسان نکونم پنځه پیغام باندې سدیږي پیدا مې سر خارج تب نکونه و جد صاحب سره مشر په تکلیف مشم جرا پای کړل نه ځانم مگر برما هدایت بتن سرداګي کړې نتیجه نه زده.
مهربانی
دوی دسې پښتنه مطرح کړه چې زما د پښې د وړوکې پنجه شته دا خارښت پیدا کوي او وړي خونه زیاتیږي. نو دا کېدای شي کم جلدی ناروغي وي، احتمالا کم خونی سره ارتباط شاید ونه لري، خو په هر صورت نو بعضې امراض دي چې په اوړي کې زیاتیږي او په ژمي کې کمیږي. زیاتر جلدی مرض په زیات احتمال د اکزیما په نامه کده د زخم مثلا اوبه زیاتې ورکوي، اوبه کوي او خارښت زیات لري. نو دا د یو جلدی ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي چې نږدې نه وکتل شي او د مرض مطابق ورته دوا توصیه شي.
ډاکټر صاحب، اکثر خلک د سر درد نه شکایت کوي، تل آیا د سر درد هم د کمخونی لامل کیدای شي او کنه؟
بله، مخکې هم موږ بحث وکړو چې کمخونی یو ډیر هغه جدي مشکل چې پیدا کوي ټیشو هایپوکسیا یا د اکسیجن نه رسیدل انساج وته ده، چې دا کېدای شي خپله د سردرد سبب، د خستګۍ، د ناراحتۍ او د زړه ټکان سبب وګرځي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې په دویمه برخه کې به بیا هم لوریدونکو سره یو او معلومات به تاسو ورکړي د کمخونې په برخه کې. اوریدونکو، روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اوري او دغه پروګرام تر درنیم بجو پورې دوام کوي. تاسو هم کولای شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پانه facebook.com/azadiradio په دې خپلې پوښتنې مطرح کړئ او موږ به مستقیما له ډاکټر صاحب سره به مطرح کوو. ډاکټر صاحب رفیع الله را سره د کابل په سټډیو کې دی او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د دریو بجو خبرونه ته ورشو نو یو څه معلومات کې په دې اړه ورکې ساسي سپارښتنه هغو خلکو ته، هغو کسانو ته چې د وینې له کمښت سره مخامخ دي، څه دی چې باید دې نه مخکې چې د وینې له کمښت سره مخامخ کیږي ډاکټر ته باید ورسی په میاشت کې یا هم لکه مخوراکونه نه باید استفاده وکړي چې د وینې لکه سره مخامخ نشي.
مننه سپارښتنه خو ګران اوریدونکو ته دا ده چې کله چې دوی احساس کوي چې هغه اعراض او علائم چې د وینې د کمواله د وجنه دوی په وجود کې احساس کیږي نو دوی د ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو وکول شي ډاکټر دوی د مرض په تشخیص کې اقدام وکړي. ځکه چې یوازې د وینې بهېدل وینې ضایع کېدل د کمخونۍ سبب نه ګرځي، کېدای شي یو بل مرض وي هغه سبب دی چې مریض په کمخونۍ مبتلا شي، کېدای شي چې یو ډېره عادي مسله وي خو که دا جدي ونه نیول شي آینده کې ورته جدي مشکلات پیدا کړي. نو دوی مناسب غذایي رژیم باید تهیه کړي، کله چې په دې مشکلاتو وخته کې ډاکټر ته د مراجعه وکړي نو بعضې امراض دي چې بیا به وروسته د اخنه په بحث وکړو چې کوم امراض دي د کمخونۍ سبب ګرځي. کله چې دوی دا مرض د کسانو نزد تاسوس کوي نو دی هر څه زه
نو ډاکټر صاحب دوه دقیقې وخت لرو، کولی شئ چې په هغه برخه کې څه معلومات ورکړي اوریدونکو ته؟ بیا به د خبرونو وروسته تفصیلي معلومات به اوریدونکو ته ورکړم.
مهرباني. یو خو توصیه دا ده چې هغه خویندې او میندې چې دوی احساس د خستګۍ کوي، زیات د زړه ټکان ورته پیدا کیږي یا دردونه لري عضلي عصبي، دوی معمولا مخکې وویل چې په نارمل ډول هر میاشت دوی اوسپنه ضایع کوي، وینه ضایع کوي، کېدای شي دوی غذایي رژیم درست نه وي، په کمخونۍ اخته شوي وي. دوی د مراجعه وکړي، معاینات د خپل وکړي. یو مشکل ده مثلا سوی جذب، هغه کسان چې به دوامداره اسهالات لري، پیچش لري، کېدای شي دوی خواړه ډیر منظم وي، مثلا ویټامین بی 12 ولري، اوسپنه ولري، ولې دا جذب نشي، سوی جذب ولري، دا پرابلم لري. دوی کېدای شي په کمخونۍ اخته شي. بعضی کسان دي مثلا د ګردې مشکل لري، د جګر مشکل لري، دوی هم کېدای شي چې په کمخونۍ باندې مصاب شي. خوب په تور مثال یو څوک د زیړای لري، کنه د هپاتایټس د وجې نه زیړای ورته پیدا شوی ده، خدای خپل هپاتیت ته متوجه ده، ولې ته متوجه نه ده چې آیستا آیستا بل اخر د ځدی کمخونی خواته د دې پسند کې یو بل مرض باندې هم دوی اخته کیږي. نو په دې اساس باندې کله چې مونږ هر نوع مرض او هغه مرض چې د کمخونی سبب ګرځي په هغه اخته کیږو، کوشش وکړو هر څه زر ډاکټر ته مراجعه وکړو او د کمخونۍ د مخنیوي په باره کې هغه لازم اقدامات مونږ ترسره کړو تر څو ونه شي چې مونږ په کمخونۍ مواجه شو او هغه یو مرض هم دوه مرض شي.
من ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې د کمخونۍ د مخنیوي تر ټولو ښه لاره په خوراکي تنوع، همداراز د ترکاري، غلې او میوې دانې ډېر وخوړل شي، چای او قهوه دې لږ وکارول شي، په ځانګړې توګه د ډوډۍ وروسته دې چای او قهوه نه څښل کېږي ځکه چې په ډوډۍ کې موجوده اوسپنه له منځه وړي. دوستانو به هم د خپرونې په دویمه برخه کې لمن سره ملتیا وکي. د خبرونې دویمه برخه له خبرونو وروسته پیلېږي. د محل مهم خبرونه له فرشته ندا څخه ورو